دوی خپل کار کوي نور خويندو سره هم کومک کوي راسه د شاګرد پیسې دوی نیولې دي یعنی فری سره کار کوي همکاري کوي نن د هغه ټولنه راسه هر هغه امکانات چې واخور لته دلته مهیا کیږي او پیدا کیږي
دلته په دې ټولنه کې لمرمن زهرا سره موږ خبرې وکړې چې هغه بولنی په خی پیغو ایستاسو یادونه وکړه چې کار په پیل کې تاسو دوی سره ډیره مرسته کړې و زمينه سازي مرته کړو چې دې کار پیل کړی د لمرمن زهرا په اړه کلګره ته
زهرا خورا څوک وسه کله چې موږ اول دا ټولنه جوړ کړه په اوله کې ما ورزشي څنګه فعال کړه نو زهرا خورا هغه خورسې دلته راغله په خی خوګې دې ورزش د پاره او رو رو د خويندو د پاره تو فټر کړی فرزند ترشي او اچار د شهر جوړ کړ خويندو ته ورکولې ما کله سولې دې دې اقتصادي وضعیت تمره کنه دا تنه سی کولای سي دا دې انجمنیا دې ورزش دې پخښه به فیسي ورته ټاکل شوی هغه ورکی نو ماته خورته ویل سي دا چې ست جوړې خويندې سي حقلي کولای سي سي تا ته پیسې درکې او دا ته ور باندې خرڅ کې به دې ویل خو دا خبر سم ده مګر د کوم ځای شروع کوم به ما ټول د ماده کاری میز ځای شروع کړي یعنی د میز په سر کې که هر څوک سیزه در سره مرسته کوم بلخره دا کار شروع کړ او دې کار پرمختګ پیدا کړ او بولانی فروشی شروع کړ بیا بولانی فروشی د پاره زایدسه خاص نه و دې همدغه انجمن د برندې نه شروع کړ بیا بلخره ما ورته خیمه په ساحه کې وهله پر لغنه ولی خزه وسدلته دکان جوړ کړ بلخره نور خويند راغله تقریبا 15 دکانونه دې دلته یا غرفه ورته وای نو دلته کارونه شروع کړ که څه د خیاطی برخه ده که څه د آرایشګری برخه ده که څه د نانوایی برخه ده او د بولانی پزی برخه ده په دې ټولو کې د خويند بوختی دي دا کارونه کوي
که په کې دام راته وای چې تاسو په نظر هغه مېرمنه چې اقتصادي صنعت ضعیف ده یوازې خاوند کار کوي دوی څه کولای شي چې بل اخره دوی لکه دغه مېرمنه چې کار شروع کړی دغه د اوس دوی په ځان بسیا شوی دي چې دغه یو کار شروع کړي او بل اخره وکولای شي خپل ژوند په خاطر په مخفوزه او خپل ژوند ملګری سره یو تکیه غوړي
لکه څنګه چې مشترک ژوند ورته وای باید مشترک کار وکړو نو هغه کار هغه وخت پیل کېږي چې دوه طرف خپل ځان باندې اعتماد ولري یعنی سړی او کولای شي نارینه او کولای شي خپل ځان باندې دا اعتماد ولري او ښځه دا اعتماد په ځان ولري چې کولای شي څنګه کار وکړي کله چې دا اعتماد د دوی د کورنۍ ترمنځ پیدا شو یعنی هر څومره چې په کورنۍ کې عقل منځ چې خصوصا د اقتصادي برخه کې چې موږ خدای دې وکړي دا یو دوکان شروع کړو خدای دې وکړي موږ ته یو جاکټ نه شروع کړو خدای دې وکړي ټیکري نه شروع کړو خدای دې وکړي یو چرګ نه یو فارم نه شروع کړو یعنی په ګډه کې چې خپل وضعیت ته د ځوان وضعیت ته تغیر ورکړو
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم خیچاري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګورې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره نو لوکس او قیمتي هوټلونو لري ګرځي اوس خو یو ځایم پامن کې نه دی د خبرونې په پیل کې مو یو درې کنجا میسته بیایو چې باوري صاحب نظران او ماهرین څه بوز بدوي
قدرمن اوریدونکو نن مخفل درې کنجا میستا دغه خاغلی او غلی را بللی دي د خبرو پهلوان خاغلی جهانګر سخندان د سیاسي او جغرافیایي چارو د ډیپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولی د خزو او نرانو په ډیپارټمنټ کې د غیبت متخصصه او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډیپارټمنټ ماون ټول ته هرکلای وایم خراغلست
مننه مننه
بحث به د خبرو له پهلوان جهانګر سخندان صاحب نه را پیل کړو او ترې وبو پوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی سخندان صاحب
مهرباني ستا په اجازه پتاسه
مهرباني
ډیره ښه پوښتنه مو وکړه ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او له سترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې او له همدې امله همیشه د شخړو، جنگونو، ورانیو او بربادۍ ډګر ګرځېدلی.
سړی په بله لار لاړ راټینګوي.
سخندان صاحب، او په ښه چې سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی.
ښه ښه، هغه سودان ښه.
اوهو، هماغه ښه یم.
هغه خو داسې دی چې او بخې چې دا ډیر وخت مې د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې، نو له همدې امله مې ښایي ځینې سیمې او هیوادونه له یاده وتلې وي. کنه د سودان په باره کې مې ډیر ښه معلومات درلودل. مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی، وګړي له ژیړ نژاد نه دي، پایتخت یې هم راڅخه هېر شوی دی. اوهو، راپیاد شو، پایتخت یې هم مداغاسکر دی. او
وبخې چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی، او وګړي هم له تور نژاد څخه دي.
لومړی له ژیړ نژاد څخه و، خو قرار قرار د افریقا ګرمیو تور کړل، تک تور.
مننه سخندان صاحب، په تاسې خوږه خولي خور، ته خو د غیبت متخصص یې، او له همدې امله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی، او دغه پروسه چې باید ډیر پخوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله.
خوږی خولی خور، حکومت پریږده، د راتلونکي په حق لڅه وایي.
راتلونکي مو هم کژه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کژه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هیڅ هم نه جوړیږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سیدی مونږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسی خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبات ورکړو، او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي، او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي. او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې ووهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې، تربګنیت، دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. مونږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره، چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره، چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره، چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د انتخاباتو خبرې هر ځای ګرمی دي. اوس مو هغه کور ته بیایو چې زوی غواړي پارلمان ته کاندید او لاړ شي.
پلاره، راځه چې دغه کور ځمکه او دوکان وپلورو.
ولې؟
زه راتلونکې دورې ته ځان کاندیدوم.
دا څه بد کوي؟ واخو دې نه خیستل، اوس یې خرڅولو ته ملا تړلې ده. تر څو چې زه ژوندی یم لویش ځکه به راڅه خرڅه نه کې.
مورې، له دې نه ډېره درته اخلم، او د دې کور په ځای به کورونه درته واخلم. کورونه تر څو به دغسې خواروزار ګرځو.
په څه شی به یې واخلې؟ وکم عقله
ښځې ریدي، بده خبره نه ده کړې. کله چې وزیر نوی مقرریږي نو جمهور رئیس شورا ته ورمعرفي کوي چې هغوی رایه ورکي، او که رایه ورنکړي نو هیڅ نه مقرریږي.
دا په پیسو پورې څه اړه لري؟
ډېر اړه لري.
فافا، دا خبره ده چې ټول خلک وکالت ته زور وهي.
یوازې دا خبره هم نه ده، نورې هم ډېرې خبرې دي. لیونۍ کېږه مه.
اوس خو پوه شوې مورې؟
پوه شوم. ځه نو خرڅه یې که، خو چې وکیل شوی په شیرچور کې به کور اخلي. د تراب خان ښځې ویل چې مونږ یو کور په شیرچور کې اخیستی دی.
شیرچور پرېږده چې آن په دوبۍ کې خو به یې هم درته واخلم.
زه خدای دې کامیابه که.
امین. خدای دې تا دعا راته قبول کړي. پلاره، که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرام او اسوده وي.
رښتیا وایې، له هر څه نه دغه د وکیلانو د ژوند د تضمین قانون جوړول مهم دي.
پلاره، یوازې د کاندیدانو نه، د کاندیدانو د کورنیو هم. که خدای کامیاب کړم ته به بیا وویني چې څه ډول قانون جوړوم.
شاباس بچیا. خو ګوره، یو خو دغه د وکیلانو د پلرونو حال ته هم پکې پام وکړي. هر وکیل د خپل پلار د مال او پیسو په زور کامیابیږي، او په قانون کې هم باید له هر چا مخکې د پلرونو غم وخوړل شي چې دا دې هېر نه شي.
پلاره، ته بېغمه اوسه. د قانون یوه غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقاربو په اړه وي. مثلا د هغوی مفت حجونه، مفت تداوی، مفت بهر ته د تفریح او سیاحت چکرونه، او دا ډول نور ټول سهولتونه باید ورته برابر شي، ځکه وکیلان خو د همدغه پلار د زحمتونو، تربیې او خواریو په نتیجه کې وکیل شوی دی. پلاره،
او سړی چې خو سرګنۍ دېره نسي.
او کم عقلې چې عقل نه لري وغږېږي. په قاروبو کې خو مې اول خو سرګنۍ راځي.
ځکه صحیح ده.
شاباسې زویا، دومره تمه مې نه وه درڅخه، خو ته ډېر هوښیار وختې. ته را وړاندې کړه دا تندی دې چې ښکلې کړم.
پلاره، هر څه دې چې په زړه کې وي د وکیلانو د مسؤلیت په قانون کې ځایوم. درته نور څه وایي؟
ګوره، غوږ ونیسه چې څه درته وایم.
پلاره، وایه.
په یوه ماده کې دام ولیکئ چې څوک د وکیل د پلار په مخ کې سوڼه مو نشي وهلی، او که چیرې کوم وخت د غصې په حالت کې د وکیل پلار څوک په سپېړه وواهه، نو وهل شوی شخص د دې پر ځای چې د وکیل د پلار په مقابل کې بی ادبي وکړي، خپل مخ د کلک ونیسي او ودې تښتي. که نه، نوموړی شخص دې د وکیل د پلار په وړاندې په ناوړه قصد متهم او باید فوراً بندي شي.
سمه ده پلاره، دا خو دې ډېره په ځای خبره ده. باید د وکیل پلار هم داسې وي، باید خلک ترې وویریږي او هم د سورې درناوی هم وکړي. پلاره،
وزویا، په دې قانون کې دې د مور غم هم وخوره.
په سترګو مورې، زه بېغمه اوسه خورم یې.
دغه د ښاروالۍ کسان دي مجبوره وي چې د وکیل کوڅه او انګړې هم جارو کړي.
مورې، لکه چې د جارو سره ښه په تنګ شوي.
زویا، زړه یې راوچاوه.
مورې، غم یې مه کوه. یوه ماده ټوله د وکیل د مور د مسؤلیت او خدمت پاکله لیکم. دومره به بېغمه شي چې هره ورځ به د ګاونډیان چاپي کېدو ته راځي.
ای دینار بچیا.